په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن جمعه ده، د وریا حمل 11 د مارچ میاشتې 13. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د ازادي راډیو نیم ساعت سهارنۍ خبري مجله پیل سوه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بدخشان ولایت د 15 ولسوالۍ مواصلاتي لارې د غرونو د شوېدو له کبله بندې سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنځشنبه راپور ورکړ چې د مایمۍ ولسوالۍ په پولچک چوبي سیمه کې غر شوېدلې دی. په مایمۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مختوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پیښې په نتیجه کې د خواهان، نسی، شکی، مایمۍ او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي. د ملګری ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د تداوی لپاره له څلورشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو، طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي چې د ملګری ملتونو د پراختیايي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړې دي. دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو روږد دي او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي ل کابله درمل او نور ضروري شین نموندل کیږي. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوي زیاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو پراختیايي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته په افغانستان کې 15,500 ته یې حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګری ملتونو د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی. د پاکستان د مالیې لپاره د دولت وزیره عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسأله د اعتماد د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 1.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي. د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ پرون پنځشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزی بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط سویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه. د محکمې چې د هالند په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر باندونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري. محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمنۍ ضبط سوي دي د حقونو سرغړونه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی د چهارشنبې پر ورځ په تلابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست. کوهن پرون پنځشنبه له بایراموف سره په تلابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري. د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولیعهد وټاکه. محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور لمخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل سوی دی. خبرونه مو د 15 بجو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. په راپورونو کې اوري یو شمېر ښځې چې طالبانو یې طلاق لغوه کړی اوس په پټه ژوند کوي. د بل راپور کې اوري چې امریکایي چارواکو یو ور بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د پریکړې دفاع وکړه. د طالبانو حکومت د قانونو او پیټرولیم سرپرست وزیر د چین د یوې کمپنۍ څخه وغوښتل چې د لوګر د مس عینک پر پروژې کار پیل کړي. په دې اړه مرکه هم خپروو.
غټ مشکل دا ده چې چین همیشه لپاره په قراردادونو عملي کولو کې هغه تعهدات چې دوی مخکې له قرارداد نه ورکوي وروسته له قرارداد نه نه عملي کوي.
د مسکو یوې محکمې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوه خبریال د حبس حکم ورکړ. د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خبرونه ته شر اغلست ورزو در پرونو برخه ته. یو شمیر شزه چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس پټي ووسی. فرانس پریس خبری ایجنت له یو شمیر دا ډول شوزو سره چې د پخوانی حکومت پر مهال په دې خاطر چې خاوندان نشیان وو یا نفقه نسوی ورته برابرولی یا له دوی سره تشدد کاوه طلاق اخیستی و خوس په دې خاطر پټی دي چې د طالبانو حکومت غواړي هغوی بیرته پخوانیو میړونو ته وسپاري. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ رسپانی هم په دې اړه راپور خپور کړی وو، خو طالبانو د واشنگټن پوسټ دا راپور رد کړی وو. د طالبانو ستره محکمه وایي چې د طلاق د فسخه کېدو او بیا نکاح وخت د محکمو دی. تفصیل په دې راپور کې
د مروی په مستعار نوم یوه ښځه چې تاوتریخوالی ورسره شوی او پخوانی میړه یې غاښونه ورمات کړي وو، وروسته له دې چې ورته وویل شول چې طلاق یې بیرته اخیستل شوی، له خپلو اتو ماشومانو سره پټه اوسي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې وروسته لري چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واک ته ورسېدل. د مروی میړه ادعا وکړه چې دی مجبور کړای شوی و چې مروی ته طلاق ورکړي. د راپور له مخې دغه سړي ځایي قومندانانو ته قناعت ورکړ چې مروی ته امر وکړي چې له ده سره بیرته یو ځای شي. مروی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اولونو یې همغه ورځ ډېر وژړل. مروا وروسته له خپلو 15 لړو او دوه زامنو سره سلګونه کیلومتره لري د خپلوانو کور ته وتښتیده. یو شپیر وکیلانو فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو پر وروسته میاشتو کې څو ښځو ویلي وو کله چې د طالبانو سیمه ییزو قومندانانو ورته وویل چې طلاق یې لغوه شوی، بیرته خپلو پخوانیو میړونو ته وسپارل شوی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په تېر حکومت کې په یوه راپور کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د طلاق زرګونه دوسیې رد شوې دي. له دې راپور وروسته د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویاند مولوي عنایت الله په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
قبیل پارز یو ځای بعضی نافرمانه ښځې د خپلو خاوندانو څخه تښتېدلې وي او جعلی طلاق نامې ولري او د خپل ځان د طلاق شری ثبوت ونه لري، د شریعت امر او د محاکمو مکلفیت دی کول خاوند د دعوی په صورت کې خپل حق ثابت کړي، نو شه د اول خاوند ده.
د فرانس پریس خبری اژانس پر راپور کې د سنا په نوم د یوې بلې ښځې کیسه هم راخیستل شوې ده. دا 15 کلنه وه چې د تره زوی ته چې تر دې 10 کاله مشر وو ورکړل شوه. سنا چې اوس پټه اوسي وایي چې که به یې ماشوم ژړل یا به خواړه ښه نو میړه وهله. سنا د وړیا حقوقي خدماتو د یوې پروژې په مرسته په محکمه کې له خپل میړه طلاق واخیست، خو کله چې ځایي چارواکي ورپسې راغلل ژوند یې ور خراب کړ. دا له دې کبله پخوانی میړه ته بیرته ورغله چې خبرداری ورکړی شوی و چې څلور لوڼې به ورڅخه وګرځول شي، خو کله چې میړه لوڼې نورو کسانو ته پنامه کړې سنا او اولادونه یې وتښتېدل، ځکه چې لوڼې یې ویلي و چې ځانونه وژني. د لتیشت وروسته د خپلوانو په مرسته یو کوچنی کور چې یو خونه یې لرله ومونده. سناوای هر کله چې دروازه وټکول شي داریږي چې میړه به یې وي او اولادونه به ورڅخه یوسي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږیست. د امریکا لوړ پوړو پوځي چارواکو یو ور بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع وکړه. د امریکا دفاع وزیر د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو پښیمانه نه دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا د دفاع وزیر وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په پریکړه هیڅ پښیمانه نه دی. لوید ایستن چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس استمعایا غونډې ته د امریکا د لوی درستیز مارک میلی سره یو ځای د راتلونکي کال د دفاعي بودیجې د توضیح لپاره غوښتل شوی و. د امریکا دفاع وزیر د جمهوري غوښتونکي استازی جیم بینکس د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان د پوځیانو د وتلو په پریکړه پښیمانه دی که نه، ویل نه، پښیمانه نه دی. په دې ناسته کې جیم بینکس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د 13 امریکایي سرتیرو وژلو په اړه ترې وپوښتل چې آیا تر اوسه په دفاع وزارت کې چا له افغانستانه د وتلو مسؤلیت اخیستی. لوید ایستن وویل تر هغه ځایه چې دی پوهیږي دوی په دې اړه هیڅ چا ته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د دفاع وزیر وویل
زه د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم، زه هیڅ پښیماني نه لرم. زموږ ځواکونو 144,000 کسان د افغانستان ایستلي دي.
جمهوریت غوښتونکي جیم بینکس د دفاع د وزیر د څرګندولو د اوریدلو وروسته د استازو جرګې له رئیس وغوښت چې د بایډن حکومت باید د افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وپوښتل شي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې د داعش خراسان څانګې په انتحاري حمله کې له 120 ډیر افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دغه پیښه کې د یو افغان قرباني ورور مسعود صافي وایي ورور یې د 15 ماشومانو پلار و او د بهرنیو ځواکونو سره یې کار کاوه چې هغه ورځ د خپلو اسنادو سره هوایي ډګر ته تللی و.
نو دا داسې شهادت رسیدلی و چې لاس د ده ژوبلو، تندی د ده ژوبلو، بغل د ده ژوبلو، حدس دې وهه یا ویل کېده چې دا په سر بغل او په لاس په مرمۍ لګېدلي. اکثره خلک په همدغه سیستم و، هغه څوک چې په بم بلاسټ کې له منځه تللي و، تن د چا سر و، د چا تنه نه و، د چا تنه و سر یې نه و. متاسفانه چې د هغوی څخه 15 اولادونه یې دونه یوه مېرمنې پاتسو.
دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د جمهوري غوښتونکي له ګوند څخه میکل میکال چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دی، دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د احضارولو سند لاسلیک څو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ورته معلومات وړاندې کړي. جمهوریت غوښتونکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د څرګندولو په اړه په داسې حال کې ټینګار کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په وخت کې لاسلیک شوی دی چې امریکایي ځواکونه او متحدینو ته له افغانستان څخه د وتلو لاره هواره کړه. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي د امریکا ډیپلوماتیک او نظامی چارواکي د افغانستان په اړه په معلوماتي تشه کې قرار لري.
احساس میشه کې
داسې احساس کېږي چې ټول د ډیپلوماسۍ او نظامي دستګاوې له هغه څه چې په افغانستان کې پېښ شول خبر نه ول، نو ځکه یوه معلوماتي تشه وه چې یو بل ته ستونزې ایجادولی.
خود امریکا ولسمشر جو بایدن تل د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو دفاع کړي او ویلي چې په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ ته د پای ټکی کېښود. که څه هم ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونه به د 2021 کال د سپتمبر په 11 وځي، خو طالبانو د اګست په میاشت کې بریدونه پیل کړل او یو شمېر ولایتونه یې ونیول او بالاخر د امریکا لخوا ملاتړ کوونکي د اشرف غني جمهوري دولت سقوط وکړ.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبان حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د کندهار د سیمنټو کان د استخراج لپاره یو خصوصي شرکت ته وسپاره. د سیمنټو دغه کان د استخراج لپاره 30 ملیون ډالر پانګونه سوي ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د کندهار ولایت د شوراندام د سیمنټو کان چې قرارداد یې وړاندې لاسلیک سوی و د استخراج لپاره احمد نبی زاده شرکت ته وسپاري. د دې شرکت یو مسؤول عبدالرحیم وایي د کان د استخراج کارونه به د یو کال په موده کې د یوه هندي شرکت سره په ګډه پیلېږي چې د سیمنټو د ورځني تولید کچه به په لومړیو کې 1200 او وروسته به تر 3800 ټنو پورې رسیږي.
انشاءالله تعالی په یو کال کې به کفدا کول. انشاءالله تعالی موږ په دغه کړي دي چې په یو کال کې به دا شرکت انشاءالله تعالی کامل جوړ شي. خدا کول انشاءالله موږ کوشش کوو چې د دغه مخ یو انشاءالله په حال کې دوستانه شرکت چې دا غسر موږ د لاسلیک کړي دي، نو هغه به راځي بیا د لسو کالو دپاره موږ د هغه سره قرارداد کړی دي چې هغه بیا زموږ دلته دا زموږ د وطن خلک رګرد راپاله کوي. بیا به انشاءالله تعالی بیا هغه زیدر هغه وخت پورې موږ د لسو کالو دپاره قرارداد د دوی سره دا کړی دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کانونو او پټرولیم رئیس عبدالحنان حمید وایي د دغه کان د استخراج په برخه کې 30 ملیونه ډالر پانګونه سوې ده چې د استخراج چارې به یې مسلکي او د دوی تر نظارت لاندې ترسره کیږي.
دلته به سیمنټ تولیدیږي، په اوله برخه کې به په هغه اندازه وي چې اپروشاتې کیږي هغه ضرورت ته خلکو وي. بیا که ضرورتونه د خلکو د هغه څخه لوړ سي په هغه اندازه باندې د دوی استخراج تولید دا ورسره وچتیږي او ورسره لوړیږي. په هر اندازه چې بیا وي، بیا که په داخل کې کفایت وکړي زموږ سیمنټ به بیا خارج ته هم صادریږي انشاءالله العزیز.
بلخوا د کندهار د صنعتي پارک امیر علي محمد وایي د سیمنټو د دغه کان د رایستلو په بهیر کې به شاوخوا 15,000 عادي او مسلکي کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سي او د صنعتي سکتور له پیاوړتیا سره به مرسته وکړي.
مثلا زموږ سره په افریقا دي چې په خوا یې ډبره راوړل د پاکستان یا د بل ملک سره چې دلته یې په خپلو تولیداتو کې کارول. اوس الحمدلله د پنجوایي د غره سره ډبره راوړي د لې په تاتریشلان چې جوړیږي د موږ د لې جوړوو نو په دغه کې کاریږي. په خوا د پاکستان راکل
د طالبانو حکومت د قانون وزارت دا مهال د کندهار په شاولي کوټ نیش ارغستان دامان خاکریز او پنجوایي ولسوالۍ کې د کروماټو سیمنټو ګچو مرمرو ډبرو او سرو په قانون په قرارداد ورکړي چې د ځینو د استخراج لړۍ اوس عملاً روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو انتقادونه سوي چې د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول کیندیا او د عوایدو په اړه شفافیت نسته.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د چین له ام جی ای ام کمپنی څخه وغوښتل چې د لوګر د مس عینک پر پروژې کار پیل کړي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهاب الدین دلاور دا غوښتنه د چینایي کمپنی له مرستیال سره په کتنه کې وکړه. اسمت سروان پر دې موضوع د افغانستان د پخوانی حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت له ویان او د دې برخې له نظر خاوند عبدالقادر مطفی سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چینایي شرکت ولې له دې سره سره چې د افغانستان له جمهوري حکومت سره قرارداد لاسلیک کړی وو د مس عینک پر پروژې کار ونه کړ.
پاغه وخت کې دوه موانع چې عمدتاً د قرارداد په مخ کې موجود وي، یو د تاریخي آثارو راوتلو چې هغه باید موږ خوندي ځای ته انتقال کړی وای، د نړیوالو کنوانسیونونو خصوصا د یونیسکو د تعهداتو په اساس باندې هغه شرایط دا و چې موږ باید یا هغه ساتلی وای یا هم هغه خوندي ځای ته انتقال کړی وای، چون استخراج یو ډېره تخریبي پروسه ده. نو په دې اساس باندې بیا په هغې کې یو غټ مشکل دا و چې هغه تاریخي آثارو ته مشکل جوړېدو. دومه مسله حقوقي وه چې په شرایط د قراردادو کې چینایي شرکت غوښتل تغیرات راولي چې هغه د مالیاتو برخه وه او هغه د هغه شرایطو برخه وه چې دوی غوښتل په قرارداد کې منلي وو په هغې کې تعدیلات راولي، چون دوی غوښتل په هغه وخت کې چې قرارداد و کې د انرژۍ د مرکز سره د ریل ګاډي پټلۍ یو نور بنیاد رغونه کې دوی شرایط منلي وو، هغه شرایطو کې دوی غوښتل چې تغیرات راولي چون دوی ویل چې دا موږ ته اقتصادي نه تمامېږي.
مجلس صاحب د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر د چین د ام جی ای ام شرکت له مرستیال څخه غوښتي چې ژر تر ژره د مس عینک پروژې عملي چارې پیل کړي. څه فکر کوئ، آیا اوس داسې شرایط برابر شوي چې چینایي شرکت پر دې پروژې کار پیل کړي؟
غټ مشکل دا ده چې چین همیشه لپاره په قراردادونو عملي کولو کې هغه تعهدات چې دوی مخکې له قرارداد نه ورکوي وروسته له قرارداد نه یې نه عملي کوي. نو په اوسني شرایطو کې زه فکر کوم چې وړاندې د وخت نه ده، او زه فکر کوم چې چین به په دې برخه کې بیا هم هغه مشکلات تکرار کړي او دوی به دې برخه کې عملي اقداماتو ته لاس ونه راوړي. چون یو خانه دوی هغه شرایط ته ګوري، دوی د نور نړۍ سره هم یو غټ تعامل لري تجارتي. نو کچیر ته مثلا د طالبانو سره په دې قرارداد کې دوی مخکزین او بیا د نور نړۍ د تعاملاتو خلاف واقع کیږي، چې چون دوی نه غواړي چې هغه نور تجارت چې د امریکای متحده ایالاتو سره او نور د هغوی متحدینو سره.
تاسو ته معلومه ده چې په نړۍ کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. آیا له داسې یوه حکومت سره د میلیارډونو ډالرو معامله له ریسک او خطر خالی ده؟ یعنی دا احتمال نشته چې چینایي شرکت ممکن فکر وکړي چې که په افغانستان کې رژیم بدل شي بل رژیم به کولی شي چې موافقه لغوه کړي؟
نړیوال مشروعیت په مادن پستورو قراردادونو کې ډیر غټ رول لري، چون دا د سیاسي اقتصاد مسله ده او په دې کې نه یوازې موضوع اقتصادي ده بلکې سیاسي هم ده. نو زه فکر کوم یو غټ ریسک چې په دې برخه کې موجود دی هغه د نړۍ له لوري افغانستان په رسمیت نه پیژندل دي، او دا به په قرارداد باندې تاثیرات خپل ولري. چین یو غټ مشکل دا لري چې دوی په هغه غټو قراردادونو کې چې عملا د ضعیفو هیوادونو سره مخ کې وړي، دوی د خپل سیاسي قوت نه ګټه اخلي، او هغه ضعیفه هیوادونه چې دي دوی سره په هغه سیاسي پلیټ فارم کې یو ډول نه دي. چون د چین د نړۍ سره اړیکه او د افغانستان د نړۍ سره اړیکه متفاوته ده، نو په دې اساس باندې یو غټ بورج دوی لري هغه دا ده چې دوی ډیر مستحکم او یو قوي اړیکې لري له نړۍ سره، او دوی د ټولو قراردادونو او اقتصادي پروژو کې خپل منفعتونه په ډیر اسانۍ سره ترلاسه کولی شي.
پر افغانستان د امریکا او لویدیز بندیزونه دي، آیا د بندیزونو په صورت کې په افغانستان کې پانګونه د چین لپاره ممکنه ده؟
یو ډیره مهمه مسله دا چې د اقتصادي قراردادونو خصوصا د مادن په قراردادونو کې تر ټولو مهمه مسله دا چې مونږ باید نړیوال تعامل نورماله توګه باندې ولرو، چون په قراردادونو کې چې کله مونږ قراردادونه عملی کوو د نړیوال استخراجي صنعتي سکتور هغه شرایط باید تطبیق شي چې به په غټه کې نور هیوادونو ته هم دا زمينه برابر شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي او یو شفافیت موجوده او حسابدهي موجوده وي، له منابعو مؤثر استفاده موجوده وي، او دغه منابع د افغانستان د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کېدو لپاره استفاده شي.
په تیر حکومت کې د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی وو. ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سميو بهرني مسأله د مسکو یوې محکمې د وال ستریت ژورنال ورسپانې د یو خبريال ایوان ګریشکوویچ د حبس حکم ورکړ. وال ستریت ژورنال امریکایي ورسپانه وایي نوموړی د اورال سیمي په یا کاترینبورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور تفقیف سوی و چې په کلکه ردوي. دا له سړې جګړې وروسته لومړی وار دی چې په روسیه کې یو امریکایي خبریال زندان ته لیږل کیږي. تفصیل له اسمت سروان.
ګریشکوویچ چې په مسکو کې اوسېده له څو اونیو راهیسې وال سټریټ ژورنال ته د اوکراین د جګړې په اړه، د کرملین د چلنه او همداراز د واګنر ملیشه ډلې په اړه راپورونه ورکول. پرون پنجشنبه په مسکو کې د بندو دروازو شاته د محکمې په غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې غوښتنه تایید شوه چې ګریشکوویچ دوه میاشتې حبس شي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو اداره د شوروي اتحاد د کی جی بی ځاینیون کړه. د محکمې په خبرتیا کې ویل شوی د ګریشکوویچ په اړه د محکمې حکم، محکمې پریکړه کړې چې ګریشکوویچ دی د 2023 میلادي کال د مې تر 9 پورې بندي وي. میډیا زونا ورسپانې ویلي چې محکمې ته د ګریشکوویچ مدافع وکیل پرېنه شودل شو، حال دا چې ټاکل شوی و چې دانیل بیرمان د مدافع وکیل په توګه په محکمه کې حاضر وي. بیرمان او یو شمېر خبریالان د امنیتي ځواکونو له لوري د محکمې له 5 پوره وګرځول شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل امریکا د ګریشکوویچ پر نیول کېدو ژور اندېښنه لري او د رسنیو په اړه د مسکو اقدامات خندي. سپینې ماڼۍ بیا ویلي چې د مسکو له لوري د امریکایي تبه نیول د منلو نه دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی همداراز وویل امریکایي چارواکي له وال سټریټ ژورنال ورسپانې او د ګریشکوویچ د کورنۍ له غړو سره په تماس کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا ته به د کنسولر له لارې له ګریشکوویچ سره د خبرو فرصت ورکړل شي. د روسیې تاس خبري آژانس د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول ویلي چې د ګریشکوویچ پر ضد د دوسیې مواد پټ او محرم دي. دغه آژانس په عین حال کې ویلي چې ګریشکوویچ پر هغو تورونو اعتراف نه دی کړی چې ورباندې لګول شوي دي. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي چې ګریشکوویچ د امریکا د متحدو ایالاتونو په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یو شرکت په اړه معلومات ټولول چې دا د دولت محرم شیان دي. دا تور د 40 کال حبس سزا لري. وال سټریټ ژورنال په یو ایمیل کې ویلي د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې ادعاوی پکله کردوي او وایي چې د خپل باوري او ژمن خبریال د فوري خوشي کېدو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغ لاس په پایل کې ل نرګس مومن حسن زئی څخه ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د میل آنلاین خبرونه خپل ورستې غنه کې د فرانس پریس هغه راپور خپور کړی چې د طلاق شوی افغان خزو په اړه دی. هغه خزه چې د طالبانو په نظام کې خپل پخوانی میړونو سره په جبري توګه د بیرته یوځای کېدو ویره لري. په مطلب کې د مروی په نوم د یوې افغانې میرمنې له قوله راغلی چې وایي له کلونو ظلمونو او د پخواني میړه لخوا د غاښونو له ماتولو وروسته په تیر حکومت کې وتوانېده چې له خپل میړه طلاق واخلي، خو اوس یې میړه د طالبانو محکمې ته مراجعه کړې او ویلي دي چې له دې طلاق راضي نه دی او ښځې باید بیرته دې ته ورستانه شي. د طالبانو د قوانینو پر اساس د ښځو په طلاق کې د میړه رضایت لازمي دی. مروی د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي له دې ویرې چې بیرته پخوانی میړه ته وانستول شي د خپلو اتو اولادو سره ټول پټ دي. دا میرمن چې 40 کاله عمر لري د مروی په مستعار نوم سره وایي د او لورانې د دې خبر په اوریدو سره ډیر وژړل. مروه زیاتوي چې داسې ورځې یې تېرې کړي چې د میړه د ډیرو وهلو له امله بې بېهوشه شوه او لورګانې بې ډوډۍ ورته ورکوله. میړه یې څو ځلې د دې ویښتان دومره کش کړي چې اوس د دې د سر یوه برخه کې هیڅ ویښتان نشته او یوه ورځ یې دومره وهل هم خوړلی چې ټول غاښونه یې مات شول. خبرونې د نظیفې اقتباس په نوم د تیر نظام د ښځو د یوې مدافع وکیلې خبرې هم راخیستې دي چې وایي د تیر نظام د کورنیو محکمې کې د ښځو شاوخوا 100 داسې قضیې مخته وړي چې غوښتل یې له خپلو میړونو جلا شي. د نظیفې په وینا تر یوې مودې ښځو په خپل حقوقو نه پوهېدې او د خپل ظالم میړه په کور کې هر ډول رانځ ګاله، خو له خپلو حقونو له خبرېدو وروسته په دې پوه شول چې له داسې میړونو څخه جلا کېدل د هغوی په ګټه دي. د نظیفې په خبر د ښځو او میړه په اړیکه کې چې خوښي او لیوالتیا نه وي او ژوند یې تریخ وي نو اسلام هم طلاق روا کړی دی. نظیفه زیاتوي اوس 15 هغه ښځې چې د دې په مرسته د تیر حکومت کې له خپلو میړونو جلا شوې وي دې ته ویلي چې اوس د میرمن مروی په څیر برخلیک سره مخ دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې په دې اړه مخکنی راپورونو ته غبرګون ښودلی و او په ویډیو پیغام کې ویلي و چې هیڅ یو شرعي پرېکړه به د شرعي محکمې له حکم پرته او په خپل سرې توګه ونه شي. په هغه صورت کې چې طلاق سند جعلی نه وي مدعی او مدعی علی کولی شي په محکمه کې حاضر شي او هغه میړونه چې پر ښځو ظلم کوي د هغوی ترمنځ طلاق رامنځته کیږي. د انډیپندنس ورځپاڼې د یوه افغان کیسه لیکلی چې اوس د برتانیا د اکسس په ښار کې د مهاجرینو او افغان پناه غوښتونکو د کرکټ د یوې لوبډلې کپتانی کوي. دی اوس 40 کلن دی. د طالبانو له حکومت مخکې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کاوه او د 2022 کال د فبروري په شلمه یې کډوالۍ ته مخه کړه. د روسیې او فرانسې د اوږد مزل له تېرېدو وروسته د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په یوه پراشوټي کښتۍ کې ځان برتانیا ته ورسوه. اوس هلته له یو شمېر نورو افغانانو سره په یوه هوټل کې ژوند کوي. دای چې د محمد په مستعار نوم له انډیپندنس سره خبرې کړې ویلي دا چې د ورزش مخینه یې درلوده په دې هوټل کې نور افغانان راټول کړل او په لاس جوړ شوي یو کوچني میدان کې چې چارچاپېرې جالونه نیول شوي وو دا لوبه پیل کړه او هیله لري چې یوه ورځ لوی ټیمونه ته لاره ومومي. د محمد له دې هڅو یو سیمه ییز کلب ملاتړ وکړ او اوس هغوی یو انګریزي روزونکی لري. خو د ورځپاڼې له قوله په یو سیمه ییزه ټولنه کې د دوی جذب کېدل اسانه کار نه دی او په دې ښار کې عام خلک له دغو مهاجرینو سره دوستۍ ته زړه نه ښه کوي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د بوریا اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي. بوریا اوبدونکي وایي چې پخوا د دوی کاروبار شو، خو له کله چې حکومت د ځنګلونو پر وهلو بندیز لګولی د دوی کاروبار ورسره خراب شوی دی.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بوتکشان سیمې یو اوسیدونکی سید رسول آزادوی روډي ته وویل چې د بوریا اوبدلو کسب و کار دوی ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
همې بوروبافي یک کسب کمالی پدری بابګي از مردم ماندګي
د بوریا اوبدلو کسب موږ ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی. د همدې بوریا اوبدلو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. پخوا زمونږ کار خو اوس حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې له ځنګلونو څخه لوخي او نه اوریبي.
سید رسول وای دوی پخوا د بوریا اوبدلو مواد لکه لوخي او نه د امو سین لغاړې راوړل، خو په دې ورستوي کې د افغانستان د کرنې وزارت له لوري د ځنګلونو وښلو د منع کولو تر څنګ د لوخو درمو او دنیو پر یبلو یې هم بندیز لګولی او اوس دوی د اومه موادو له کمښت سره مخ دي.
له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې موږ ته اجازه راکړي تر څو له ځنګله څخه د بوریا اوبدلو د اړتیا وړ مواد لکه لوخي درمی او نی راوړو او خپل کسب او کار چالان وساتو ترسو د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړو.
د نوموړي ولسوالۍ د پتکاشان کلی او بل وستونکی محمد علي لګیا ته د خپل کور مخ ته بوریا وبي. دی وایي د څه باندې شل کالو راهیسې د همدې بوریا اوبدلو له لارې د خپل اته کسیز کورنۍ اړتیاوې پوره کوي.
قسم کار مانوي کاروبار خاص کاری است. بسا وضعیت ها
زموږ کسب او کار همدا بوریا اوبدل دي. دا په ډیر زحمت سره اوبدل کیږي او بیا سیمه ایز سوداګري له موږ څخه په ارزانه بیه اخلي. په سختۍ سره خپل روزګار مخ ته وړو. نور کار نشته، له همدې لارې خپل روزګار چلوو.
د هغه د خبرو له مخې سره له دې چې د بوریا اوبدلو لپاره اومه مواد په سختۍ سره پیدا کوي، خو بیا یوه تخته بوریا او یو افغاني پلوري.